په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه په دې خبرنه غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د وجل شو وزارګانو کورنۍ او د مړو خخولو نه انکار کړی دی. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی سباله له طالبانو سره د خبرو بل پلاوړه پړاو لپاره دوه ته ځي او په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسي ورکړل شو. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مچ کې د وجل شو هزارګانو کورنۍ او د مړو له خخولو انکار کړی دی. دغه یو لسمړي د احتجاج په توګه د بلوچستان له مچ سیمې سیند صوبې ته تلونکي لوی سړک باندې خودل شوی او کورنۍ وایي تر هغه به نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب ډاډ نوي ورکړل شوی. د مچ د ځای پولیسو ویاند نور الله نن رسنیو ته ویل چې یو لسکان کیندونکي بیګا په دغه سیمه کې ناسرګند وسلوالو وجلی دي. وروسته تنظیمي چارواکي او سرحدي اسکار د پیخې ځای ته رسیدل او په لټنې پیل کړي خو تر اوسه یې نه څوک نیولي او نه هم چا د دې پیښې ذمواري منلی. د بلوچستان وزیر اعلی په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې او د دې صوبې د کورنیو چارو وزارت انتظامی چارواکو ته امر کړی چې په دې پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تان واجلې. د میرامشاه او میرعلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په حیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن د خپل کور مخې ته په ډزو واجه وسلوال په تیښته بریالي شول. هلته ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې وجل شوی تن مزدور وو او له هیچ چا سره دښمنی نه وه. دا په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. په دې ضلع کې تیر کال په هدفي برید نو کله 50 او زیات کسان وجل شوی وو. بلخوا پوز او مقامی چارواکو وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې امن پر ځای کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي کوي. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون تاجرانو له ایران سره د پولې د بندش خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د کوټې تافتان ترمن لوی سړک د تګ را تګ لپاره بند کړی و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمن په سرحدي پوله تجارت متاثر شه او د پولې دواړو خواو ته په خوراکي شیانو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې. د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله حسیني پرون مشال ریډیو ته ویل دغه سرحد له تیرو سلورو میاشتو راهیسې بندې چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې په سلګونو کسان بیروزګاره کړي دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر اسمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه ته لاړ شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالانو، مدني فعالانو، د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او په پوره تیاری خبرو ته ورځي. د پلاوی یو غړي غلام فاروق مجروح وایي له طالبانو سره د خبرو په دې پړاو کې اوربند او سیاسي جوړجاړې مهم موضوعات دي. په همدې حال کې پروند سوري خبرو د کوربا هیواد امیر له افغان ولسمشر غنی سره خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې اوربند ته به د طالبانو په تیارولو کې خپل هڅې ګړندې کړي. دا راز پاکستان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د تاوتریخوالي د کمښت اوربند پر لپسې غوښتنې کړې دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسي ورکړل شو. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړی دی چې په دې کې په دوه کسانو د ترهګرۍ او په بل یو تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور دی. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسي ورکړل شو. ایرانیو رسنیو ویلي چې حسن دهواری او الیاس قلندرزی په لوی مقدار کې د بارودو درلودو او د سختدریزه سونی وسلوالې له جیشول عدل سره د تړاو لرلو په تور په 2014 کال کې نیول شوی وو. عدالت دا دواړه کسان د خلکو تختونو به میچاودنو او همدار از د امنیتی ځواکونو او ولسی وګړو په وجنو هم ککړ ګرځولي وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ د نیوزیلند په کرایس چرچ کې بیګا د پاکستان کرکټ لوبډالې په دویم ټیسټ سیالۍ کې د کوربه هیواد په وړاندې په خپل لومړی اننګز کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 299 رنزونه جوړ کړل. اظهر علي تر ټولو ډیر رنزونه یعنی 93 رنزونه جوړ کړل. د نیوزیلند کایل جیمنسن د پاکستان 15 لوبغاړي اوټ کړل. د دوو ټیسټ لوبو د دې سیریز لومړی سیالي نیوزیلند ګټلې وه. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ د جنوري په 2 د ایرلند په وړاندې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په متحده عرب اماراتو کې کیدونکې د دې 350 وریزو لوبو لومړی سیالي د جنوري په 13 کېږي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مو لمنور شاو اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعات او تاسو لپاره معلومات لرو. بیګا د بلوچستان په مچ کې وسلوالو د هزاره قبیلې یو لستنه کان کیندون کې وجل دي. د وجل شو خپلوانو د خپلو مړو له خولو انکار کړی دی. په دې اړه معلومات درکو، پرون بیا په شمالي وزیرستان کې د نوي میرادي کال په لومړی هدفي حمله کې یو ځایي مزدور وجل شوی دی. د خیبر د خوګخیلو خلک وایي د نېشنل لاجستیک سیل په نوم پاکستانی شرکت د دوی له مشرانو ځمکه اغېستې وه چې په کاروبار کې به شریکوي، خو اوس له خپلې خبرې په شا شوی دی.
این ال سی د وارداتو ټرمینل هغه زمون خپل شخصي ځمکه ده، دوی قبضه نه آزاد شي دا زمون ته فریق دی.
او په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر حکومتي ادارو وایي د قبایلي ضلعو د پام وړ شمېر جینکۍ تر پرایمري زده کړو وروسته سکولونو ته نه ځي.
پنیولی مارس ڈسٹرکٹ کے 70% جینکۍ د سرکاري اعداد شمار مطابق د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزټ نه کوي.
پر اوس نو نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هیدا نمشال رادیو سره اوسه. او سوریدونکو، د بلوچستان د مچ دغه پیښه چې بیګا وسلوالو یو لستنه د کولی په کان کې کارکونکو مزدوران کان کیندونکو هغه وجل دي. یو ځل سره بیا د کوټه نه خپل خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیک راغلی. ترین صاحب، تاسو ستړي مشي وایو او کلک تازه معلومات راکئ چې داسې اوس رپورټونه دي چې دغه خلکو ته مړی حواله شوي دي، هزاره قبیلی خلکو ته خدای خپل لخپلو د خپل مړو لخخولو انکار کړی دی، دوی په احتجاج دي. نو تازه معلومات تاسو سره څه دي؟
ډیره مننه باچا صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه پیښه د کوټ څخه تقریبا 80 کیلومتره لري د مچ په سیمه کې برای شپه را منځته شوی و. کله چې د ناصرګندو کسان لخوا د کویلې په کارکونکو باندې برید شوی و او په هغه کې یولس کارکونکي چې دي هغه وژلې دي او څلور ټپیان دي. د مچ یا د کچي اچ کوم ضلع دغه ډیپټي کمشنر مراد کاسی چې دی هغه خبريالان ته ویل دي چې په دې پیښه کې کوم وزل سوي کسان دي دا غو ایولو سره او تړاو چې دی یا تعلق چې دی هغه د هزاره قبیله سره دی. او نن چې کله د هزاره قبیله خلک په دې خبر سوي دي نو دوی هلته مچ ته رسیدلې دي، ځکه چې د دوی کورونا دلته په کوټه هزاره ټون کې دي او دلته هم په هزاره ټون او مغربي بای پاس د کوټ لوی سړک چې دی د احتجاج په توګه بند کړی دی. دغه ډول هلته اوس دی خپل مړی ترلاسه کړی دی او د مچ په سیمه چې کوم لوی کامی سړک دی یعنی د کوټې او سند ترمنځ کومه لار ده هغه باندې د احتجاج په توګه دی خپل مړی ایښی دی او دی احتجاج پیل کړی دی. د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې کوم کسان تورن دي هغه دې ونیول شي. بلخوا حکومت چې دی هغه دا ویلی دی چې دوی د دې پیښې پلټنه پیل کړې ده. هلته سرحدي عسکر لیږول دي، لیویژې لیږدول دي، ټول غرنۍ سیمه ځکه چې دا د مچ علاقه چې ده دا د کویلې د رایسولو سیمه ده. نو هلته سرحدي عسکرو د پلټنو کار پیل کړی دی خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښې پلټ چې دی زمواري په خپل غاړه اخیستې ده. بچا صاحب
صحیح شو، ډیره مننه. ایوب ترین و لکوټه موږ ته حال راکو. په مچ کې بیګاش په وسلوالو یولس تنه مزدوران د کویلې د یو کان وژلي دي او د هزارې قبیلې خلکو اوس احتجاج پیل کړی دی په کوټه کې هم او د مچ ته تللي دي. دغلته لوی لار چې کوم دغه صوبه سین سره نخلوي هغه وایي چې تړلې ده، خپل مړی په دغه سړک باندې ایښی دي. حکومت وایي چې پلټنې کوي او په دغه اړه به تازه معلومات تاسو ته سارنۍ خپل خبرونه کې به درکو. بیګا پرون بیا د شمالي وزستان پولیسو ځای خلکو ویلي چې وسلوالو په هیدرخیلو کې یو ځای تن وجلې د سیمې د پولیسو په خبره وسلوالو د مرسلین په نوم پر یو مزدور ډزې کړي، هغه وجلې او تښتیدلې دي. دا په نوی پیل شوی 2021 زیږدیز کال کې په شمالي وزستان کې لومړی هدفي برید دی. په تیر کال هم په دې سیمه کې پښو تقریبا شپکسل وی خدفی عملو کې تر 500 زیات ځای مشران، ځوانان او ځینې سرکاري مامورین وجل شوی ول. د سیمو اوسیدونکو په بیا بیا د حملو په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی. پوځي او انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې تر ډیر امن پر ځای شوی دی او زیاتوي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هڅه کې هم دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
نمیر علی او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چنای غوختل خپل نامونه واخلی مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدر خیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې اته بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار وو چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. لچا سره هیڅ دشمنی نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې، خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه لومړی هدفي برید و، خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول. 450 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم ځنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زیات په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باور کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز یې دعوی کړې چې سیمه کې امن پر ځای شوه د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دسمبر پر 29 د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ خواجه آصف د خپل شتمنو نه پډاګه کول په تور ونیو. خواجه آصف دا تورونه رد کړي او خو د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر ویلي چې خواجه آصف نیب ته د خپلو قانوني شتمنیو په اړه د ثبوتونو ورکولو په چاره کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت خلاف جلسې پیل کړي دي او د حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو مالي درغلیو پټولو په هڅه کې دي. انیسا اجمل رپورٹ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار مرزا شهزاد اکبر ویلی د مسلم لیگ نون ګوند مخکخ او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر خواجه آصف د خپل قانوني شتمنیو پاړه په ثبوتونو خودلو او د نیب ادارې په مطمئنه کولو کې پاتې راغلي دي. شهزاد اکبر د جنوري په 2 په خبری غونډې کې ویل چې د مسلم لیگ نون ګوند په وینا خواجه آصف ته به تنخواه د بانک لاري نه بلکې نقد پیسې ورکول کېدي، خو خواجه آصف د خپل آمدن ایس کاغذ یا رسید نه لري. نوموړي تور پورې کړ چې خواجه آصف په 1993 کال کې د 15.1 میلیون ارزښت اساسي لرلی، خو په 2013 کال کې د خواجه آصف شتمنۍ 1.3 میلیون روپو ته ورسېدي او هغه د دې شتمنۍ او د زیاتېدو په اړه په قانوني جواز ورکولو کې ناکام شوی دی.
48 بینک اکاؤنٹس ان ہز نیم اینڈ ان دی نیم اف ہز فیملی. اته څلوخت اکاؤنٹونه د خواجه آصف او دغه د کورنۍ په نومونو جوړ شوی دی او په کې شاوخوا 1.5 عرب روپۍ انتقال شوی دی او دغه سی د خواجه آصف په ذاتی اکاؤنٹ کې بیا 2 کروڑ روپۍ ایښودل شوی وی، نو دا پکې څنګه راغلی؟ د دوبۍ په اکاونټ کې بیا 14 کروڑ روپۍ خوده شوې دي. خواجه آصف وایي چې ورجې به برآمد کولې، خو دا خو ټول د پیسو کاروبار وو. دغه سي د خواجه آصف د قرضونو اکاونټ یا پر رننګ فاینانس اکاونټ کې د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې 1500 ملیون روپۍ خوده شوې دي. خو لاغه سره د دې ټول پیسو د خودو هیڅ جواز نشته.
شہزاد اکبر دا ہمویل چھ خواجہ آصف تبا د دوبے د یوی کمپنی لخوا د 2013 نا تر 2013 کال پوری ارمیاشت 2.2 ملین روپے تنخواہ تر لسکی دا. خواغا دا دی آمدن ام اس ثبوت نلری. نموڑی سیادکڑا دا پاکستان دا قانون لمخی باید سرکاری یا ولسی دندی لرلو پر محال شتمنے پڑا گکڑل شی، گنی آغا پا درغلے کی رازی. خواجہ آصف د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دسمبر په 9 شپه مهال په اسلام آباد کې ونیو. هغه د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د نیب عدالت ته وړاندې شو او جج د احتساب ادارې چارواکو ته اجازه ورکړه چې هغه لاور ته بوسي ولته ور باندې مقدمه وچلوي. په نوموړي تر آمدنه د زیاتو شتمنیو لرلو تور دی چې هغه یې ردوي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د دسمبر په 9 له میډیا سره په خبرو کې ویلي وو چې خواجہ آصف یې له مسلم لیگی مشرتابه نه د نه جلا کېدو داغی د ملګرتیا په جرم نیولې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې نیب د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کارروایانې کوي، خو حکومت وایي نیب خپلواکه اداره ده او نیب هم بیا د انتقامی کارروایانو تورونه رد کړي دي. د خواجہ آصف د نیول کېدو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ احسن اقبال د دسمبر په 13 رسنیو ته وویل چې د خواجہ آصف پر ضد بے بنیاد مقدمې په اړه سپریم کورټ خپله فیصله اورولې وه او هغه یې بری کړ، خو نیب دا کیس لاهور ته اوړو او خواجہ آصف یې ونیو.
خواجہ محمد آصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے،
د خواجہ آصف صاحب خلاف چې کوم مقدمہ جوړا شوی دا سپریم کورٹ د هغه په اړه خپل فیصله ووراوله، خو نیب هغه د لاهور احتساب ادارې ته وړه چې هغه په سیاسي توګه مقدمہ جوړ کړی او خواجہ آصف هلته گرفتار کړل شو. زه د نیب مشر چیلنج کوم چې د عمران خان د اساسو او د آمدن موازنه دی وکړي. رانا ثناء الله ته سوګند ورکړل شو او د منشیاتو کیس یې پر ومنو. د خواجہ صاد رفیق، شاهد خاقان عباسی او مفتا اسماعیل خلاف د دروغو مقدمه جوړ شوی او گرفتار یې کړل. دغه سي شهباز شریف او حمزه شهباز یې په جیلونو کې واچول.
احسن اقبال زیاتکړه حکومت د فکر لري چې د دروغو مقدمو جوړولو سره به د اپوزیشن ګوندونو جوړ اتحاد یا پی ڈی ایم کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د حکومت خلاف احتجاجونه پیل کړي دي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان دې مستعفی شي. په پیښور کې شنون کې او د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر وایي د اپوزیشن خلاف کارروایانې به د پی ڈی ایم تحریک لا نور مضبوط کړي.
خبره ده چې کله هم داسې تحریکونه شروع شي چې هغه د حکومت د راغورځولو لپاره وي، نو د حکومت د اړخ هغه خلق ضرور نیولې کیږي کم چې هغه تحریک چلوونکي وي او هغه کې داسې خلق خصوصا چا باندې هغه خلکو ته زور رسي کم چې د حکومت خلاف تحریک چلی، نو د هغې د نیو خبرې اترې روانې مختلف کوششونه کیږي او داسې کارونه شوي هم دي، په ماضي کې هم شوي دي. نو دې د پاره که تاسو وګورئ نو د خواجه آصف گرفتاری چې کومه ده، نو داسې ډېره زیاته د حیرانېدو خبره نه ده. دې قسمه طریقو سره دوی حکومت د اړخ پیغام ورکوي چې دا هم کې دی شي او دا مونږ وکړو نور هم کې دی شي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلي او پټولو لپاره راوتی دي او په ایس صورت کې به مستفی نشي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
په تورخم کې د خوګخیلو لزګونو کسان لته درو میاشتو راځي له نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی د خپل حکومت ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګخیلو زمکا غستي او په بدل کې د زینو مراعات ورکول ژمنه کړې و. پر لټوال وای د پخوانی فاټا پر مهال د غویل مشرانو په زوره په لوزنامه لاسلیکونه غسل شوی او زیاتوی چې دا کار د کام په تاوان دی. دوی په شوی معاهده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د دې مسلې د هواري لپاره هڅې پیل کړي او د په خبره چې راتلونکي اونۍ په تورخم کې په همدغه اړه یو جرګه هم کیدونکې ده. نجیب عامر معلومات راکوي.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د نېشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار وه. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې ان ال سی ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د غوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وای د لوجستیک ادارې ورسره منلې وای چې لدی لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 40.5% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیل قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو لډلې څخه دی، مشال لډیو ته پاړه داسې ویل
چې ان ال سی سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنټ لیکلی دی، ساته دی عملی بڼه ورکا. په هغې کې 300 کنال ځمکه ده. په هغې کې په کاروبار کې 40.5% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. اوس مهال چې کوم ان ال سی د وارداتو ټرمینل هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دی دوی قبضه نه آزاد شي، دا زموږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ په 2016 کال کې یو بل تړون وشو چې پکې د ګټې د 40.5% برخې خبره لري شوه، خو ان ال سی د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2016 معاهده کې د هغوی سره سر تاوان دی.
دا کرایا د مونږ خرڅه کړې نه ده په ځمکه چې 4 روپۍ ستاسو ګټئ، 1 روپۍ بچکوم دی دا خوګاخیل قام له ورکوئ. دوی زمونږ د پرسنټیج چې کومه خبره وه په آمدن کې دوی سره دای بایپاس کړه او فی ګاډی فکس روپۍ چکوم دی 198 کلو لپاره په ملکانو اګریمنټ کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنټ کې چې کوم شک باندې مونږ خپي و دغه شک دی چې زموږ له تاسو 600 روپۍ فی ګاډی لارې برار لرکوي 198 کلو پورې. نن شپږ کاله مخکې 600 روپۍ ویلیو زیاته و، نن یې کوم دی ویلیو ډیره رقم شوی.
خو دلته پښتنه دا چې کده نېشنل لوجستیک سل سره د 2016 کال معاهده د ولس په ګټه نه و، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهده سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سالورمې برخې خبره شوی و. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغه معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و، مشال لډیو ته پاړه داسې ویل
بالکل دا خبره شوې وه، هلته فاټه وه او په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب په قوم یې تقسیم کړو، قوم کې اختلاف راغی، دو خلکو نه اتفاقونه واخیسته څلور ورځ داسې پراپر معاهده نه وه چې مطلب عام انسان سره کښېنه وړو ډسکشن سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاذ شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 منیټه مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ دراغلي کښالې د هواري لپاره هڅې کړې دي.
څومره زموږ سټیک هولډرز دي دا غې او زموږ د کوم زما د زموري ده چې د په مشورتي طریقې سره د دوه په منځ کې داسې یو سټیپ وایم چې زموږ خلکو تام فیسیلیټیټ شي، زموږ ملک تام فائدہ ورسی ګورو ته ما دا ویلې دي چې تاسو به لګ لګ په دغه کې فلیکسیبلیټی به په ځان کې پیدا وي، نو ان شاء الله موږ تعالی د رب نه یو امید دی چې ان شاء الله تعالی په دا نیکست میسج کې چې کله موږ کینو
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویل د ایف سی په منځګړی توپ به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسالې د هوارې لپاره یوه جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نهه کسیزه کمیټي او د نېشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یوه لاره به پیدا کړي. مشال لډیو د ایف سی او ان ال سی د چارواکو سره په خبرو بریالی نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی د هر هغه چا پر ضد به چې د هیواد په پوس پسې خبرې وکړي قانوني کاروایی کوي. نوموړي پرون په دې لړ کې د خبري غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی د مخکخ مفتی کفایت الله نوم یاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه معامله د خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلې ده. جمعیت علما اسلام د کورونا چارو د وزیر څرګندونې رد کړې دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
په پینډی کې د جنوري په 2 منیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوس پر ضد غیر مناسب خبری وکړي نو پر ضد به پر چکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوس پر ضد نامناسب خبری وکړي نو په 2 یا غنټو کې به داغه خلاف پر چکټ کوم. دلہ غیرستو چې سلور روزی وړاندې نو موړی ویلی وو چې مفتی کفایت الله د پوس پر ضد خبری کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلی د پوس دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو د به مولانا فضل الرحمن نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا
حکومت غور غیر آئینی غیر قانونی طریقے تاریخ پدوی لگی آئی
بل پلو د حکومت د بیان پترس کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې سند ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان په خپل کړي باید چې د غداري مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداري مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په 2 یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي مسلسل د په کور چاپی وهل او ماشومان لزان سر بوتلل کوم ریاستی اصول دي د دې تر هغه غری جواب ورکول وی.
سراج زهیر رپورټ د یو غیر حکومتي ادارې بلو وینز یو رپورټ وایي د مهال په خبر پترخوا کې د هغو ماشومان شمیر شاوخوا 3 لک رسیدلې چې عمرونه د 15 او 18 کالو په منځ کې دي او سکولونو بهر دي. په دې کې 6% جنکۍ یادې شوې دي. رپورټ وایي د ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم دی. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند وایي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي لګولې او په بودیجه کې اربونه روپۍ ورته بیل کړي دي. مجید بابر رپورټ لري.
د جنوري په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونو چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 35% دي د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دي هغه کې 70% جنکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر ښه نه دی. تقریبا زمونږ 80% جنکې چې کم دي هغه د 15 نه پس ډراپ اوټ شي او چې کوم مثال 20% جنکې د 15 نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلی علاقه کې یو سل 22 کنسولونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ تی پاغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړه نو زما په خیال په صبح کې زموږ فورم د زمونږ سره خدای نن ورځ پورې هیڅ داسې په غیبند اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلی دی چې مونږ داسې تعلیمي ایمرجنسی لګاو خاص کر په زمازلا کې خدای نن ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلی، الټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دی.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادۍ نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
مجبابر لدی رپورٹ سره د پیښور کې مخام 5:30 بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د بلوچستان په مچ کې د وجل شو کان کیندونکو هزارګانو کورنیو د مړو له خخولو انکار کړی. دوی دغه یو لسمړي د احتجاج په توګه په مچ کې له بلوچستان سنت صوبې ته کلون کې لوی سړک باندې خو وای تر هغه به نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړل شوی. دا یو لس کسان بیګا په مچ کې ناسرګند وسلوالو وجلی چې تر اوسه یې چا ځمواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې په لټنې پیل کړي. د شمالي وزیرستان په حیدر خیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجل او په تیښته بریالي شوي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن مرسلین نومېده، مزدور وو او له هیڅ چا سره دښمنی نه وه. دا په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. بلخوا پوز او مقامي چارواکو وخت په وخت ویل چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي کوي. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون سوداګرانو له ایران سره د پوله د بندش پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي دغه سرحد له تیرو سلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې په سلګونو کسان بې روزګاره کړي دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړي دي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه هیتلال شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالو، مدني فعالانو، د ټولنې د نورو برخو سره مشورې کړي او راتلونکو خبرو کې به یې اوربند او سیاسي جوړجاړی اولنی ترجیحات وي. دا راز قطر، پاکستان او امریکا هم د اوربند غوښتنه کوي خو طالبان تر اوسه اوربند ته تیار شوي نه دي. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسی ورکړل شو. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړ چې په دې کې په دوو کسانو د ترهګرۍ او په بل یو تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور و. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسی ورکړل شو.
مشال ریډیو لن خبرونه مو واردل سره زو یو بلې موضوع ته تمه د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی د افغان حکومت پلاوی نن د خپل کارونو پایله د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. د ولسمشر ماڼۍ ویلي مذاکره کوونکې پلاوی به له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د مذاکراتو د راتلونکو پړاوونو اړوان مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکې پلاوی یو غړی وایي اوربند او دراتونکو حکومتي نظام څنګهواله د سولې د پړاو خبرو مهم ټکی دي. امید زهیر مل رپورټ راکوي.
د افغانستان دولت مرکز پلاوی د جنوري په 15مه د سشنبه پر ورځ د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي خو قطر ته له سفر وړاندې تم د پلاوی نن ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشر یې معنی وایي په دې کتنه کې به مرکز پلاوی د راتلونکو پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نور هغو مشورو پاړه چې دوی تر لاسه کړي دي ولسمشر تخبل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان رستيال دوا خان مینا پال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله ولسمشر سره ولیدل ولسمشر غوښتل چې لارښوونه وکړي چې د افغانستان د مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي دوی سلام مشورې وکړي نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي
په قطر کې د سولې لمړي پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وزنډول شوې څو د سولې خبرو تګلارې او هغه لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې یو بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي د دې پلاوی او غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای پامانی لیدنه ده ټول هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکو یعنی په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولای دغو مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منصبانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی وی بل غړي فوزي کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې بعد تاوتریخوالي کمې چې تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي او دراتونکو نظام څرنګوالي مهم بحثونه وي هغه زیاده کړې و دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوریت نظام کلکننګ وکړي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په افغانستان کې د خبريالانو د وجنې پر لپسې پیښو خبريالانو د حکومت د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه زخت اغیزمن اندیښمن کړی دي د جمعې پروز د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسول مدیر بسم الله ایماک وجل شو کابل پریس کلب او د جرنلستانو دفاع کمیټه پر ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې سربیره د افغانستان پر بشرانو جرګې او همدارز ولسی جرګې هغه کړه چې د جرنلستانو د مظلومیت आवाज ورسره بدرګه کړي د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي له ټولو امکاناتو په کار اغستنې بعد خبريالانو مدني فعالانو امنیت خوندي کړي له کابل د رحمت الله افغان رپورت
په پرلپسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی دا د حکومت دنده ده چې د ټول خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره لومړیتوب نه ده
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خبروي
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي دغه ګام ګروسته ترغی واخسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغړی کړی دا تر اوسه نه دي توانې دي چې په رښتینی معنی باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبه پورس په خبري ناسته کې له کورونا چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبريالانو فزیکی امنیت د خوندي کړي د غوازرت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپאי ټولنې له دفترونو په یو لیک وغوښتل چې په خطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبريالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي د غوازرت وین طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبريالانو سره نیخ په نیغه په اړیکه کې دي
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکله مخکې تر سره کړی دي ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړی دی.
دا په داس حال کې د چله دیولان د هم حکومت دی تور تجمن کړی وي، خو بیا هم لدل کیږي چې خبريالان وجل سوي او غواخل سوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سرکاري خونځیو هغه حکومتي خونکي لکار غوښ کړی چې درې کاله په خوا د آزادې سره لاري د خونکو په توګه ګمارل شوي ول. په ننګرهار کې هم تر 1100 پورې خون کې ګمارل شوي ول چې اوس بیروزګار شوي دي. دوی د پوهنې وزارت له چارواکو غواړي چې په نوو بنسټونو کې د یې د رسمي خون کې په توګه وګماري. خو ننګرهار د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي کله چې د رسمي بنسټونو بستونو لپاره نوملیکنه کیږي دا خون کې به د کانکور ازموینې په ورکولو په آزادې سیالۍ کې برخه واخلي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار په دولتي خونځو کې د زده کوونکو په نسبت د خونکو شمیر کم دی. درې کاله د مخه د افغانستان د پوهنې وزارت د قزامی خونکو استخدام پیل کړ چې ننګرهار کې هم تر 1100 تنو پورې حقوزامی خونکي په دندو ګمارل شوي ول. خوس چې یاد وزارت د حقوزامی خونکو پروژه منسوخ کړي، ورسره په زورګونو حقوزامی خونکي هم بې دندو شوي دي. دغه خونکي له پوهنې وزارت نه غواړي چې په رسمي بستونو کې دي د خونکو په توګه وګمارل شي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم می چې عبدالله شهاده د ننګرهار د حقوزامه خون کو یو تن نماینده ولایت دغه ټول ارګانونو چې ژمنه راکړه کړه چېرته د ننګرهار لپاره تشکیل لازم حق ولایت به تاسو ورکو. اوس مونږ د لیکلي اسناد لرو ځکه چې مشرانو جرګې امواري پارلمان دوی مونږ ته مکتوبونه راکړي چې دا د مدغم شي په ننګرهار کې درې کال کاري تجربه لري. لیسانس ما ماستر ما چارده ما مز ما په کوم منطقه ده.
محمد فرید صدیق یار زمونږ هم دغه غوښتنه ده چې مونږه درې کلنه تجربه لرو او د معرف په چوکاټ کې بلدیت لرو. نو که بستونه راځي یا غوښتل کیږي چون معرف بستونه نشته کمبود دي نو حق ولایت دی مونږ ته ورکړي او مونږ دی پات په دې بستونه کې رسمي شو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي په پام کې ده چې د ننګرهار لپاره له 2 څخه تر 2500 پورې د خونکو بستونه اعلان شي. اقوزامی خونکي بیا کولای شي چې ازموینه کې ګډون وکړي او د بریالیتوب په صورت کې رسمي خون کې شي.
د جمهور رئیس فرمان دی چې پنځم او شپږم بستونه د آزادې سیالۍ لر نه ډک شي. دا کومه سیالي چې دوی د یوازې د خپل زحمو د ګمارنې لپاره ونه د رسمي لپاره. نو کله چې بسونه مونږ ته راځي مونږ به اعلان کوو، ثبت نام به کیږي، بیا به د اسناد زی د امتحاناتو ملي کمیټې ته هغوی به راځي د کانکور په شکل بازمینه اخ نتیجه به اعلانې او کامیاب کسان به په دندو باندې ګمارل کیږي. زموږ هیله دا ده چې دا ټول عقل زحمه خونکي چې مونږ سره کار کړی دوی په لوړو نمرو باندې راشي او مونږ سره رسمي خونکي شي ځکه چې دوی تیار زموږ د سیستم سره بلد دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د ویان د معلوماتو په اساس د ننګرهار په 902 بابه دولتي خونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکو ته د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا تدریس ورکول کیږي او زیاتوي چې په دې ولایت کې 6,200 ښوونکو ته لا هم اړتیا شته دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
کورونا وایرس چې په تیر 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر پاکستان هم وځپ لا هم د دې هیواد خلک او حکومت له دغه مشکل سره لاس او ګریوان دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د وبایي حالت د ښځو ژوند زخت اغیزمن کړل. د کورو درنه د غوي کارونه زیات شول او همدارس د کورنی تاوتریخوالي په پیښو کې هم اضافه ولیدل شوه. دا چې 2020 زیږدیز کال د پښتنو ښځو لپاره څنګه وو په دې اړه د فرخندۍ اسد رپورټ چې د سوابه دیوي مېرمنې په غږ پیلېږي.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی بیبی دا چې وایي په 2000 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي، خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی. په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د ښځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشا رڼا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کړ.
کورونا له مخه کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د نجونو لپاره کولان ول د خلجان ول دغه بعد چې هغه بند ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. په یو چار دیواری کې دوی مخکې هم اوسیدل، بیا دوی بیا ډیر زیات بند ول هغه د کولان هغه یو دیار سی ول هغه هم د دوی خاتمه شو. مش په علاقو کې کوم دي تشدد هم زیات شول، ماشي کوم ول دي او د شذر لپاره دې نه پرېښانې هم زیات.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي، د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره خبرو کې ویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی، هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبيليټي ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیب سچویشن دی. په کووډ کې چې کوم کار کوم لګي هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی، په کور کې سچویشن رواني چې هغه کې د کووډ پیشنټس وی اوغي ته پروټیکشن ضرورت دي، ځکه چې کمی خزي په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی، نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه، بل څه خو نشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته یې د نومبر د 26 مینه د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاتره غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپل استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبی مشال ریډیو توای په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانۍ بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوې دي.
نو به ما ډېر مشکلات شې وي کنه چې مونږ څه کوله، مطلب دا د لږه خپل خبره تر کوم کړه چې دا مونږ مطلب از د پرنسپل کار ته مطلب پور بوج پما باندې کنه دا ته جوائنټ فیملی مطلب ځان د دې له فیملی نشته، مطلب خو خبره نشو ده ټول عزیزانه په مشکله باندې گزاري کوي کنه.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2020 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلې دي.
ټول خلک په کور کې بند شو، ښځې سړي ماشومان، نو هغه د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو، ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو، بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان او شو خلکو ته، خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان او شو. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بده ډېر شاکی نه دي، نو هغه معنی دا هر څه بند شو، نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفګان دي. او پوزېټیو کې دا دي چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو، نو هغه ډېر خو اکټیویټیز شروع کړ لکه ګارډن، cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهال د کورونا وایرس له وجې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د کورمه اوسیدونکو ګلزار حسین په دواړو پخو یو لاس او یو سترګ مزور دی، خو په خپل هوډ او همت یې تر شپږمه زده کړې کړي او نن د خپل کلی په ماغه سکول کې خون کې دی چې وخت پکې په خپل زده کوونکې او د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جماعت پورې په خره سپور سکول ته تللی دی. خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته د ګلزار حسین تنخواه بنده شوې ده. دا کیسه له عبدالحی کاکړه اورو.
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15 تر غرمی پوری روغ رمټ انسانو، خو یې شیبه د سترګو پرب کې ورځخه نیم بدن جلا کړ.
زخپل پټې او طرف تلالم او ایوا چینا بدله اوی کی ما وبچی تل وزت کلا او بوت څمل استلم نو مینس خا خو دی بار واخ باندې ز پوینش پونلم د ماکا واش پلا هغه د ماکی ریزلټ کی د ماک باړه خپې او یو لاس او یو ستر گزایش پلا زی بیا بوتلم پر چینار هسپتال ته واش پم پر چینار هسپتال کی وکړه او هغه نه بعد زی فشار ته بوتللم فشار کی درې میاشتې ما هسپتال کی تیرې کړلې کله فشار نو فاست کوم احتیاطاً بیا فر چینار اسپتال کی زد بی میاشتی بیڈ باندی پروت پام او دا 5 مہینی ما اسپتال تیر کرده ده.
علاج گلزار حسین لمرگ بچ کرد خود هغه وجود سالم نکلائی سو. دا پیش پر وقت هغه اتا کلن و او دا جوند کولو یو اوشت مزل ارتا پاتو. لمور او پلار سره یوازی دا زوی دا بدنی مازوری فکر نو بلکه دا هغه دا راتون کی پاڑا اندشمن ول.
ما والد صاحب سو هغه خپل استاد ریټایر شوی هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دې ولاز دواړه خپې دا د یو کار نه شي کېدی وردی باندې کوم تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډیره خوي ویلې چې کورسی باندې به ناست پی او دا به خپل نوکری کوي او ماغه واجی نه زنن مشکلاتو نه وته هم ډیر اسانه سره روان یو.
گلزار حسین په کورم کې د خپل کلی لوکمان خیلو په پرایمری سکول کې داخل کړ سو خلوې پښتنه او ستونزه دا و چې په دوو پښو یو لاس او یو سترګي مازوره اتکلن ماشوم به تر سکول پوری مزل څنګه کوي. دغه پلار د زوی لپاره نه د گاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مادي وسله رلې. د گلزار هرونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کشو دله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي، خو چې څنګه څنګه هغه ستریدلې نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ. بلاخر کورنۍ مجبور سوا چې هغه په خر سکول ته ولېږي.
وان کلاس نا تر لسم کلاس پوری دا سفر ما په خر کړی دی. ای ووري زی ټایم باندې ز خپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو. ای مو خر په سي بل خر راغلو د مخرمند تنه شروع کړی دی ټایم باندې ز خپل خر ناول و دم زما کی تر راغلم. بیا خلکو ما سره مدد وکړلو اس کی کړم خر تر باندې لوغه باندې سپور کړلم. ما بهار نه منلو مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسان کنه دا شي مشکلات راتل جی مخته بالکل.
پښتانه عموما خرته پښه سترګنه ګوري نو چې یو واره مازور سي او په خر سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وای چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
زما څه کلاس کو مرګلی وو هغوی به ایما ډیر زیات خیال ساتلو هغوی به زه خرنې بې کینولم خرنې بې کوز کړلم. زما حوصله مضبوطه وه ملګري سره ښه وو هغوی به ماته وې چې ته به خامخا سکول ته راځې نه بغیر زرېږي که چیرې زه هغوی تنګولی ما پسې خوندای کولی څه شی کولی بیا خو ما نه شو کولی که نه بیا خو زه سکول ته نه تلم.
گلزار حسین تر لسم جمعه پوری سکول ته په خره ولاړ او چې کله د پاړه چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته خاص وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سختې نه ورسره کوي چې هغه په تګ راتګ کې مشکلات لري او دومره پیسې ورسره نشته چې په ګاډۍ کې کالج ته ورسي. گلزار حسین له 12 پاسول وروسته له علامه اقبال پونتون څخه پرایویټ 14 او بیا په اسلامیات کې ماستری وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چکله زده کړې ختم شوې نو په 2014 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلې.
ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ او بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم. هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده او هغه ز خپل پند نه ولګولم. 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم شپږ زر روپۍ تنخواه ما غسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گلزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلالم سکول ته.
وعلیکم السلام په ما ده
شای
نن هغه په کلاس کې ولاړ زده کوم کینا بلکې شوم کیدی.
لگا
خو اوس د گلزار تنخوا پنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخواوي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوو پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذور نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بیکاره ګرځي نو بیا دغه بیکاري په اصل کې معذوري ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په سوات کې د سیلګرای لپاره په مشهور سیمه مالم جبه کې د نوي کال د پیل د خوښیو لمانځلو لپاره یوه میله روانه ده چې پکې د موسیقي محفلونه او تشبازي کېږي. سیلانیان دې میلې ته خوشحاله دي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي او وایي چې د خلکو له ګڼې ګڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو پنځه ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمۍ ورځ اتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملم جبې په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موقعه ده.
زمانم فریال لے اور زه پشاور نه راغلم. زه دلته فرست ټایم راغلم فیملی سره اور ډیر زیات خوند وکړلو اور دلته واورم شوی دی اور چیر لفټ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسټیوال ام سٹارټ دی اور زه ټولو ته ویم چې راشي دلته انجوای وکړي اور ډیر زیات خوند دلته زما طرف نه تاسو ټول ته نوې کال مبارک شي.
زمانم شغیب دی جی مونږ چیر پونیر راغلی او ماشاءالله روډم خاصره او نور انتظامات برابر دي. ټول مهمانو ته ویلکم وای راشي او مونږ خو می انجمنټو کو راغلی یو.
د کوټه څخه تعلق لرونکي سندرغړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډیر متپس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشحاله دي.
خوشحاله به دي ډیر زیات یم چې زموږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالي اتنې کیږي ګډاګانې کیږي د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي نو ډیر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي د خپل وطن خوند واخلي د پښتنو سره مینه محبت وکړي د دې ځای خلک هغوی سره وکړي نو ان شاء الله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټول دنیا ته دغه یو پیغام ورکو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو مونږ امن پسند خلک یو مونږ د مینې محبت خلک یو مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملم جبې ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمی ځل د پی سي هوټل او چیرلفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمیره سره سیلانیان د نوي کال پر اتک راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله کم میلمانه رااله نو دا لکه په ډیر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډیر انجوای وکړه ډیر خونه واغس د واورې نومو او میوزیک ته دلته لیپټون نه سکیټنګ نه ډیر خونه انجوای وکړو او موږ هم ډیر زیات خوشاله یو چې دلته داسې پروګرامونه کیږي نور خلک برازي میلمانه برازي او دلته په دې خلکو روزګار هم برابرې د علاقې پیژنګلو په مخ کېږي او دلته ښه پورا امن ده او خلک ډیر زیات خوشاله ده او کده چې پروګرامونه دلته کېږي نو لکه ډیر خوند پکې.
منم جبه کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بیلابیل هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونو د پښې بي دي د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د بلوچستان په مچ کې د وجل شو کان کیندونکو هزارګانو کورنیو د مړو له خخولو انکار کړی. دوی دغه یو لسمړي د احتجاج په توګه په مچ کې له بلوچستان سین صوبې ته تلونکو لوی سړک باندې خوای تر هغه به نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب ډاډ نوي ورکړل شوی. دا یو لس کسان بیګا په مچ کې ناصرګند وسلوالو وجلي چې تر اوسه یې چازي مواري نه منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې په لټنې پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلې او په تیښته بریالي شوي. ځایي خلکو مشال لیړې او ویل چې وجل شوی تن مرسلین نومیږي، مزدور وو او له هیڅ چا سره یې دښمني نه و. دا په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. بلخوا پوځ او مقامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې امن پر ځای شو د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون تاجرانو له ایران سره د پولې د بندش پر ضد مظاهره وکړه. دوی وای دغه سرحد له تیرو سلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې یې په سلګونو کسان بیروزګاره کړي دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اشکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړي دي. د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه ته لاړ شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالو، مدني فعالانو، د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او راتلونکو خبرو کې به یې اوربند او سیاسي جوړجاړی اولنی ترجیحات وي. داراس قطر، پاکستان او امریکا هم د اوربند غوښتنه کړې خو طالبان تر اوسه اوربند ته تیار شوي نه دي. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسی ورکړل شو. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړ چې په دې کې په دوو کسانو د ترهګرۍ او په یو بل تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور و. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسی ورکړل شو.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ماوري. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو د خبرونه